تمه ده چې د سوریې او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتر میدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. او د اوکراین ولسمشر به نن د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي.
پای بخښنه سره زموږ همکار قاسم سولملو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. سالم محمد صالح زموږ بل همکار به اوس تاسو د یو ایراني تبره امریکایي د چې په امریکا کې تورن شوی د جرم د دوسیې په اړه له نورو معلوماتو خبر کړي. دغه ایرانی چې مجرم پیژندل شوی د ایران حکومت لزمکه څخه هواته د راکټونو او د پوځي الوتکو د پروزو د رانولو او ایران ته د هغو د قاچاق هڅه کړې ده. پر رضا اولنګیان تور لګول شوی چې هڅه کړې له هغو بندیزونو سرغړونه وکړي چې د امریکا لخوا پر ایران لګول شوی دي. جزئیات د سالم مسالې پر پورت کې
د امریکا د عدلی وزارت وای پر شپږ پنځوس کلن رضا اولنګیان د منهټن د فدرال قضایي هیئت لخوا څلور تورونه لګول سوي دي. د سه شنبې پر ورځ محکوم سو. څارنوالانو ویلي په دغو تورونو کې د الوتکو ضد توغندیو لاسته راوړل او ایران ته د هغو د انتقال همکاري هم شامله ده. اولنګیان چې هم د ایران او هم د امریکا تابعیت لري اټکل کیږي چې شایي په دې تور لږ تر لږه په پنځه ویشتو کلونو بند محکوم سي. تمه کیږي دغه ایرانیل اصل امریکایي د مارچ میاشتې پر دیارلسمه په مجازاتو محکوم سي. د رضا اولنګیان مدافع وکیل لی ګینسبرګ ویلي د منصفه هیئت پریکړه ډیره مایوسونکې وه او موږ تصمیم لرو چې د استیناف غوښتنه وکړو. دغه ایرانی ټبره څلور کاله مخکې په استونیا کې ونیول سو خو وروسته د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا د تنظیم سویو عملیاتو په نتیجه کې امریکا ته وسپارل سو. د څرنوالانو په خبره چې اولنګیان په 2012 میلادي کال کې د دې ادارې له یوه مخفي مامور سره په اوکراین کې هم کتلی و. دغه مامور ځان د وسلو روسي دلال معرفي کړی و چې ګواکې غواړي لمځکې څخه هوا ته د وشتونکو راکټونو او د پوځي الوتکو د بیلابیلو پرزو رانیول تنظیم کړي. د څرنوالانو وینا ده چې اولنګیان په خپلو مکالمو او ایمیلونو کې د دغو راکټونو او د الوتکو د پرزو د ترلاسه کولو او ایران ته د هغو د قاچاق پاړه خپل پلانونه تشریح کړی دي. څارنوالانو زیاته کړی چې اولنګیان په پام کې لرل چې دغه پرزه د افغانستان یا بل گاونډي هیواد له طریقه ایران ته ولېږدوي. دوی ویلي اولنګیان د لسو راکټونو د یوې معاملې او د الوتکو د لسګونو پرزو پاړه مذاکرې کړي دي. ویل سوي چې دغه ایرانیل اصل امریکایي د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له خفیه مامور سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې غواړي لږ تر لږه 200 راکټونه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړې لپاره د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره تر اوسه پورې ډېرې نجونې نالوستې دي او ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې دي. خو ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې په خپلو نجونو له مشکلاتو سره سره په دې برخه کې پانګونه کوي. یوه هم یوه کونډه ده چې خپل لوري په پرورشګاه کې شامله کړې ده. څو لیک لوست زده کړي فریبا ظاهر د دې ښځې له لور سره مرکه کړې چې نوم یې نه دی ښودل شوی. هغه خپله کیسه داسې کوي.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده. نور یو خو یو ورور لرم، یو خور لرم. زه غټه یم، خور مې مانه وړه کوي ده. به مې ورور دې خور نه وړه کوي ده.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې کار نه کوي، کور کې ده.
ته څنګه راغلی دلته؟ ولې راغلی؟
درس خاطر راغلی یم. مور مې دلته راوستلو.
څومره خوشاله دلته؟ تم کوم کارونه کوي؟
هر شی مکتب ته ځو، کورسونو ته ځو، کمپیوټر وایو، نور خیاطي ته ځو، کرشنی لار شی وای دلته. هر ورځ درس نه وای، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوین با کو هم د سه سه دا ویلې مخ پکاو او یو ورځ هغه هم د سه درس وای په تخ کې.
څومره خوشاله دلته چې درس وای؟
ډیر خوشاله یم.
کور کې خوشاله یې کدلته؟
دلته
ولې؟
دلته هر شی د خاطر سي د مونږ کورش کې مکتب چې نه دلته هر شی فعال دي. دلته مونږ خوشاله ستو. سي بیا کله کله وخت زی مور سه مې زما بیا تل ډیر خوشاله یم سي کور ته زما. دلته مخ بیا ته ډیر خوشاله مې سه کسمې مور د کانال ته
بیا څه کارونه کوي چې تل هغه سر وځي.
هلته وکړ مور سره مې کومک او مکه هغه ډوډۍ پخی زور سره نور کارونه کوم. کوټه ورته چې کومه ډوډۍ ورته هغه دوری مثلا ارتز غلی که اومه نور شوینه مثلا دیگه ارتک قدیم ما تا خودی زیر تک اومه نور ارور سرمی درس وای ما بیتر سو سزی دل ترزو غوانم دولین تا خزمت و کمه دولین تا خزمت کم مور تا می پاینده که ارتا خزمت و کمه دیدی پا خیمی درد که دی خطر ارتا غوانم سی آینده که دکتر سی بیدیدی پا خیمی تا توی کم
کلا کلا نام خپل کورانی که یا داشا و خواه خلق مو کلا کلا دا سینه در توایی چی تو پا پرورشگاه که یا تا
وای 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 والی په بارشګه کې وای والی همدلتا وای درس ته چا نه کې کې درس ما وای مونږ بیا مور مونږ تشویقې وای زه تاسو درس وای و تر څو سغر سي د جامو په در ته لګي کې یا وای نور د مونږ قومونو هغه نه پریدي وای درس ما وای مونږ ته وای بیا مور وای زه لار سي تاسو مکتب ته وای زه ته په خبرې سم کې کې یا
د څوک درس ته وای چې
دا د مونږ یو کاکا دا نور خالګار می دی وای مزه یا
ولې هغه وای ولې مزه
یا ولکان زیلیکان پریدی به مونږ ته وای وای دوی پلار نور چا وس دوی سی مونږ ته وای وای پلان خمر سوي دا پلان مخ چینه دا چینه وا خمر سوي دا وای پلار هغه چینه دا سی دوی سی به مونږ وای درس ته تم وای وای د کور هغه ورته زکه وای سی دوی خپل اینی میر کور تلر سی وای دوی تاغه نه پختنه نه کوي سی هغه وکا اینی زرا سره درس ته وای وای دی دیګه پختنه کوي
او ته څور ته وای وای ته
زور ته وای مویم زه درس وای ما هم دیگه کوم هم درس وای ما
د باندې هم تاسو کله کله وځي
نه مونږه مونږ ته وای تاسو غټه نه ستې وای د کور نه وځي نه 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 پریدي مونږه سی بیا چې یا خو له کان ته وای بیا مونږ ته راوړي اجازه اخلو مونږ نه پریدي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر مند دوستانو موږ په ورځنی ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي له ناروغ کس سره مخ کېدل له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده یا هم کله چې د باندې وضو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي چې له دې امله مو لاسونه له میکروبونو سره سر کار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي موږ خولې او سترګو ته ورلو نو بیا موږ وی چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږو کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم د میکروبونو سرایت کوي نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغ شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي رازو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي د دې ترڅنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي له تشناب څخه له راوتلو وروسته د ډوډۍ یا غذا له جوړول مخته او وروسته کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو د پوزې له پاکولو وروسته او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو نن له موږ سره د یونیسف له ادارې سره د افضل صحیح په برخه کې ډاکټر نصرت رسادی ډاکټر صاحب په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی دا د ماشومانو ټول انسانانو صحت ته ډیره فائدہ لري کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري هغه دا دی چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستی مخنیوی کوي که چیرته ټول خلک په صابون باندې لاسونه مینځي نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې په 50% یا نیم په نیمه کمواله راشي
همدارنګه تاسو سروې کړی دا په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي په دې کې به څومره ماشومان راځي اې د کوم سره ته ویلې سي
سروېګان شوی دي او خلکو نه پښتنه شوی تقریبا 50% خلکو ویل چې موږ لاسونه په صابون مینځو مګر کله چې موږ تللی یو دغه تشناب کې د لاس مینځلو ځای کتلی او صابون هم کتلی نو یوازې 50% خلک دغه تحصیلات لري په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دي دوی په صابون لاسونه نه مینځي حتی هغه تحصیلات هم نه لري د شوی نه لري او سره بیا صابون نه لري په دې خاطر
ماشومان او شمیره ته ویلی سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې دوی په صابون باندې لاس مینځي
په دې سروې کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي. مشخص ماشومانو په اړه معلومات پکې نشته دي، لکه د عمومي معلومات دي چې پوښتنې شوي دي کې غټان هم شته ماشومان هم شته. 50% وایي چې لاس مینځو، مګر په حقیقت کې 40 یا 50%
لاس مینځي. بیا تاسې له کورنیو سره خبرې وکړلې، د صابون اهمیت موږ ته واضح کړ.
موږ دوه قسمه پروګرامونه لرو، یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو هغه پروګرامونه دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوالو سیمو کې موږ په څلورو ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تسهیل کوونکي روزلي دي، دوی ځي ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډ نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحي رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی ځي په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځي کې معلمین او شاگردان روزی تر څو په دې اهمیت باندې پوه شي. دویم پروګرام چې موږ لرو هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د ښوالي پروګرامونه دي، چې په دې کې موږ روزنیز پروګرامونه لرو. معلمین، شاگردان، دوی روزو د لاس مینځلو اهمیت ورته وایو او د هغې صحیح طریقه ورته موږ بیانوو. دویم موږ تسهیلات جوړو ښوونځیو کې، موږ د لاس مینځلو دپاره پاکې اوبه، د لاس مینځلو تسهیلات، د شوی دا شیان او حتی صابون هم لرې وخت کې مهیا کوو. او بل د معارف د وزارت سره موږ په دې کار کوو چې دوی په خپلو پروګرامونو کې دا شامل کی، په پالیسی گانو کې، په پروګرامونو کې، ترڅو د لاس مینځل د ښوونځي یو حیاتي برخه شي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه، خو که د وزیر تو وای هغه کسان په تیر ماشومان چې صابون نه ګټه نه اخلي، لاس نه ور باندې مینځي، دوی له کوم زیانونو سره مخ کیږي؟
ډیر عمده صحي مشکلات چې دوی ته پیښیږي، اول سالات دي، نس ناسته د ماشومان په نس ناسته زیات اخته کی. دوهم تنفسي ناروغي یا د سینې ناروغي لکه سینه بغل، په دې باندې اخته کی. او بل دا چې نوي زیږیدلي ماشومان ډیر د خطر سره مخامخ دي، خصوصا کله چې کلینیکونو کې زیږون کیږي او صحیح پرسونل یا صحیح کارکوونکي دوی صابون لاسونه ونه مینځي، دوی د نوي زیږیدلي ماشوم ژوند ته یو خاص تهدید متوجه کوي. ځکه څېړنې ښایي چې که چېرته ډاکتران، قابلې او نرسان دوی لاسونه په صابون ومینځي، نو 40% نوي زیږیدلو مړینې به راکمې شي. بله دا ده چې کوم ماشومان چې په اسهالاتو اخته کیږي، هغوی بیا په سوی تغذیې اخته کیږي، د سوی تغذیې په سبب د دوی وده متاثره کیږي، او بالاخره د دوی هغه تعلیمي نتایج هم خرابیږي ورسره.
معمولا چې کله د افغانستان په ولایتو کې خلکو سره خبرې کیږي، دوی فقر او غریبي د دې لامل بولي چې دوی نشي کولی صابون واخلي، بیا ماشومان هم لاس پی ومینځي. او دوی هم په دغه برخه کې به د تاثیر نظر څه وي؟
زه فکر کوم دا یو ناسم پوهاوی ده، ځکه صابون نن سبا په هر ځای کې موجود ده. یعنی که ته د افغانستان تر ټولو لرې کلي ته هم لاړ شي، نو په دوکان کې به صابون وي. حتمی نه ده چې دوی ډیر قیمتي صابون واخلي چې هغه مثلا په 100 افغانۍ ده، د 40 افغانۍ صابون هم پیدا کیږي. اما غاین کار چې د 100 افغانۍ صابون کې د 40 افغانۍ صابون هم کوي. صابون د قیمت د نظر ډیر ارزان تمامېږي دوی دپاره، خو که چیرته صابون ته دوی لاسرسی ونلري او بیخي دومره فقیر چې صابون نه وي، حتی په ایره باندې هم که دوی لاسونه ومینځي په پاک ایره باندې، هغه هم د میکروبونو د خپراوي مخنیوی کولی شي.
تاسې چې کله له دوی سره خبرې کوئ، دوی خپله څومره د صابون په ارزښت باندې پوهېدله؟
یو شی چې په افغانستان کې شته هغه دا ده چې د پوهاوي سطحه او د عمل سطحه ده همیشه سره فرق کوي. کله چې تاسو د خلکو نه پوښتنه وکړئ د صابون باندې د لاس مینځل د ارزښت په اړه، تقریبا یو ډېره لوړه فیصدي به تاسو ته ووایي چې بالکل د ارزښت لري، موږ په دې پوهیږو. مگر کله چې تاسو عمل د دوی د عمل ژوند وګورئ، هغه بیا ټیټ ده. په دې کې مختلف سببونه دي، یا دا ده چې واقعا نه غواړي چې لاسونه په صابون ومینځي، یا دا ده چې دوی ته دا ارزښت نه لري، معلومات یې اخیستي مګر په ارزښت اندې پوه شوي درست، او یا دا ده چې دوی هغه تسهیلات نه لري. مثلا د تشناب په څنګ کې د شوی نه ده جوړه کړې، ورسره څنګ کې صابون نه دی. که څوک غواړي چې دغه د لاس مینځلو عمل د دوی عادت وګرځي، په کار ده چې تشناب په منځ کې، تشناب په څنګ کې د شوی جوړه کړي چې په هغه کې اوبه موجود وي همیشه، او په څنګ کې ورسره صابون کیږي، نو د دې چانس بیا زیاتېږي چې کله تشناب نه دوی راوځي لاسونه په صابون مینځي. بل دا ده چې افغانستان کې عام رواج دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې دوی لاسونه مینځي مګر صابون نه استفاده نه کوي. حال دا چې دوی خود عمل سم کوي، صرف یو صابون دی په ورسره اضافه کوي، کله چې دوی لاسونه مینځي د ډوډۍ نه مخکې په صابون دی لاسونه مینځي. نو په دې معنا چې دا په افغانستان کې آسان ده نسبت نورو سیمو ته، ځکه موږ دغه عمل لرو د لاسونه مینځل د ډوډۍ نه مخکې وروسته، خو صرف یو د صابون علاوه کول دي. کې
تاسو په نظر ماشومان به څنګه وهڅوو چې هغوی له صابون نه ګټه واخلي، کله چې دوی ډوډۍ خوري لاس ومینځي یا له لوبو نه راځي لاس پرې مینځي؟
د دې لپاره چې د صابون استعمال مروج شي، د ټول نه آسان او موثر لاره ده چې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. ماشومانو باندې کار په دوه ځایونو کېږي، یو دا ده چې په ښوونځیو کې او دوهم په کور کې. په ښوونځیو کې باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان ډلې ډلې د ورځې په یو مشخص وخت کې د لاسونو مینځل دپاره راوویستل شي، لکه استاد د دوی سره راوځي، ټول صنف راوباسي او دوی ته وایي چې تاسو په دغه مشخص وخت کې لاسونه ومینځئ. کله چې دا عمل دوی بار بار تکراروي، دا د دوی عادت ګرځي. بیا دا دوی چې کله کور ته راځي دا عمل تکراروي، او حتی نور هم د دوی نه بیا الهام اخلي، هغوی هم لاسونه مینځي. یو دویم، د والدینو سره کار باید وشي. مور او پلار باید په دې پوه شي که ماشوم لاس په صابون ونه مینځي، دا په اسهالات اخته کېږي، په تنفسي ناروغۍ اخته کېږي، او بله دا ده چې په سوی تغذیه اخته کېدای شي، او بل دا چې دوی ته اقتصادي زیان هم دی، ځکه دوی ماشومان چې مریضیږي دوی مجبور دي چې پیسې ډاکټر ته ورکړي، دوا باندې مصرف کړي. نو کله چې دوی په دې اهمیت باندې پوه شول، دوی بیا خپل ماشوم دې تشویقوي، دې ته هڅوي چې د ډوډۍ خوړل نه مخکې او تشنه ته تګ نه وروسته لاسونه په صابون ومینځي. نو د استادانو او د والدینو رول په دې کې ډېر زیات مهم او کلیدي ده. دوی باید دا مسؤلیت واخلي.
تاسو خپله د ورځې څو ځله لاس په صابون مینځئ؟
د دې په خاطر چې نور زمانه زده کړه کوي، که زه دا کار ونه کړم نو بیا زما هغه وینا هېڅ تاثیر نه لري. نو زه کوشش کوم چې د ټول نه زیات خپل لاسونه په صابون ومینځم، حتمي د ډوډۍ نه مخکې مینځم، تشناب ته د تلو نه وروسته مینځم، د ناپاک څیز د تماس نه وروسته مینځم، او حتی ما خپل ماشومان هڅولی دي چې دوی د لاس مینځلو په اړه باندې یو وړه ویډیو جوړه کړي. زما دوه لورګانې دي، هغوی تېره ورځ یو ویډیویي کلپ جوړ کړو، خلکو ته د صابون باندې د لاس مینځلو په اهمیت باندې خبرې کړي. هغه ویډیو کلپ ما په یوټیوب کې هم اچولی دی. زما لپاره دا ډېر ارزښت لري. نو په دې خاطر چې زما خبرې په خلکو ښه تاثیر وکړي، زه مجبور یم چې دا عمل د نور نه زیات
خپلې کورنۍ نه اول شروع کړم.
اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړم، او اول د ځان نه شروع کړم، بیا کورنۍ او بیا هم نور خلکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای د هیواد روان بحرانی حالت، د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات، او د ټاکنو پر وړاندې ګڼ خنډونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې په اندېښنې کې اچولي دي. لا ګڼو جنجالونو او کشالو له تېرېدو وروسته څو ورځې وړاندې د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د کمیسیونونو لپاره کمیشنران معرفي کړل. آیا د کمیشنرانو ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه او که د وړتیا له مخې؟ څه فکر کوي، دوی به وتوانیږي چې د ټاکنو پر وړاندې رامنځته شوې بې باورۍ له منځه یوسي او د عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خپرونه کې به د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید راته ځواب کړي. تاسو سره کله وي ستوري مشر، مخکې دي چې موږ د ټاکنو د دوړو کمیسیونونو د نویو معرفي شویو کمیشنرانو پر ټاکنې او ګمارنې وغږی ګمخ کړی دی، غواړو د تیرو کمیشنرانو یا د تیرو د دوړو کمیسیونونو د غړیو په کارونو وغږی ګو، د ټاکنو د بهیر او د تاړوند نورو کارونو د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسو له نظره د هغوی کار او د هغوی کاري دور څه ډول و، تاسو څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. باید یو څه ووایو چې د افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې خصوصا د ټاکنیزو د افرادو عدلون بدلون نه شي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحاتو لپاره تکمیل یا بشپړه کړي، او دا هم نه شي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي. ولې تر کوم هغه ځایه پورې چې تېر ټاکنه د موږ تاسې له یو لړ ناورینونو او خنډونو سره مخامخ شول، بالاخره پایلې په شکل باندې چې قانون حکم کوو اعلان نه شولې او پای ته ونه رسېده. نو طبیعتا چې په دغه بنسټونو باندې چې ملي بنسټونو او باید واقعا د ټاکنو هغه قوانین یې په بشپړه توګه پلي کړی وای، د یو لړ بې باوریو سره مخامخ شول. یو ادعا کېدله چې گویا اوس دا کمیشنران په تقلباتو کې دخیل وو یا ځینې تخچیانه چې تر سره سولې په کې د عملا داخل وو په غاړه باندې تروس پر هیڅ نه هات او هیڅ بنسټ کوم اسناد مدرک نه ودان کې چې د وخه یې چې کمشنران دی په تقلبونو کې یا په سیستماتیک هغه بحران کې دی داخل وي لاس ولري. اما دوه مسلې ډېر مهمه وي، یو دا چې هغوی ونسو کړی چې دغه د دواړو کمیسیونونو یا په خصوص د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه استقلالات په بشپړه توګه باندې وساتي. دوی قانون چې کوم رقم حکم کړی دی چې باید هغه ټولې کړنې اجراات پریکړې باید خپلواکې وي، ولې موږ تاسو لیدلی چې په ځینو حالاتو کې به دوی د کاندیدانو تر اغېز لاندې راتلله او یا هم خپله دوی ادعا کوله چې په دوی کې مداخلې وي. نو دغه دوی دغه نه توانمندي یا تسلیمېدل دغسې مسایلو ته ښیي چې په د اړخ کې دوی پاتې راغلي وو.
ولې هغوی ونه شول کړی چې فیصله روښانه کړي او د هغوی دغه دوره یې ناکامه دوره وبلله؟ او که چېرته موږ فکر وکړو، البته ټول افغانان په دې فکر دي چې د روان بحراني حالت رامنځته کېده یوازیني عاملین چې دي هغه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غړي دي. په دغه برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
قاطعیت نه درلوده. دوی باید هغه اراده او کړنې باید ډېرې ثابتې وي، په هیڅ مورد کې دوی باید تسلیم شوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت د حکومت نه لباندې نورې سیاسي ډلې هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښته د انتخاباتو په پایله کې دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب شوی وای، دوی باید اجازه ورکړې نه وي، ولې تر ډېر حده پورې دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو او کومې غلایې چې دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي شوی وای. له بده مرغه دوی دغه توانمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي. نو که هغوی د قانون په بشپړ توګه پلي کړی وای، طبیعتاً چې بیا په هغه وخت کې دوی ملت ته معلومات کېدل نه.
ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو لپاره کمشنران وګمارل او ورمه ورځې د هغوی د لوړې مراسم هم ترسره شول. ستاسې له نظره دغه ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وو که د وړتیا له مخې؟
پروسه کې تر اپرزیزه هم دخیل وم، یعنی پروسه د گزینش یا د غوروي ډیره شفافه وه. په هغه کې د قانون هغه کوم معیارونه چې په ګوته سوي وو په ټول هغه درخواست کوونکو باندې پلي شول. دې پروسې بهیر کې یو ویستنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او پنځلس تنه د شکایت کمیسیون لپاره حکومت ته لست ترتیب سو او وړاندې کړل سو. نو په لس کې هغه د حکومت خپله پریکړه واخیسته، نیول ولسمشر چې څوک غوره کوي. قانون حکم دا کړی و چې باید د ترکیب کې هغه ملي جوړښت او بالاخره جنسیتي ترکیب باید په پام کې نیول شوی وای، چې تر ډېره حده پر نیول شوی ده. ولې په لس کې نور هم یعنی دونه غښتلي کسان وو، پیاوړي کسان وو چې هم د ټاکنو برخه کې دوی تجربې درلودې، هم وړتیا نسبت نور ته په مقایسه سره زیاته وه. ولې دا یو سیاسي تصمیم و چې ونیول سو. نو په هر حال دا پرېده به د وخت قضاوته چې په داخله دا اوسني کمشنران څومره کولی شي چې د خپلو هغه دندو او مسؤلیتونو سره په ښه توګه سرپرستی وکړي او بالاخره کامیاب روزي ملت پر وړاندې باندې.
په عموم کې د ټولو افغانانو هغه عامه ذهنیت د ټاکنو پر وړاندې یو ډول منفي دی. دوی فکر کوي چې په ټاکنو کې به بیا هم درغلی وي او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږو. ستاسې له نظره آیا دوی به وتوانیږي چې دغه بې باورۍ له منځه ویسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خواته واړي؟
له نیکه مرغه په دغه لس کې یو ښه پاین دغه ده چې کوم کسان چې په لس کې راغلي دي، یعنی بې غرض او بې مرضه دي په هغه عامیانه اصطلاح باندې، چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي. دوی باید له تیرو تجربو نه پوره ګټه واخلي. ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې د کمیسیون ځي ولې بدنامه سول، دا یو پوره درس ده. نو که دوی هغه موارد ته چې د کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجه چې خلک ترې تمه او توقع لري په هغو باندې ډېری هغه ارزښتونو ته او اصولو ته پاملرنه وکړي او بلخره به شرط اجازه ورنه کی د ټاکنو خپلواکي میسون او د شکایتو د کمیسون هغه اصلي مخه تر پختن لاندې راولي خپلواکي تر خپل غیز لاندې راولي یو نو ثابت او بے باور مدیریت تر سره کړی دغه به کولای شي چې دوی سم راستو کی چې بلخره یو مدیریت ولري چې د اجازه ورنه کی کارونه مداخله وکي د نهادونو خپلواکي په هر مورد کې یعنی دوی قوي او مستحکمه اوساتي او هیڅ فشار ته به تسلیم نسی سچ قانون حکم کی په موږ شکل باندې دوی مختلف شي طبیعتاً چې خلک هم دا څه پایله غوړي
ما کی تاسو په خپل خبرو کې ویلی چې په دغه لیست کې یو شمیر نور وړ اشخاص او په دې روسیو کې زینو رسنیو زینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه خودلې ده چې کوم کسان چې ګمارل شوی دي د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوی دي آی فکر نه کوي چې په دغه لیست کې به نورم وړ او بایسیداد اشخاص
ما مخکې یادونه کړې چې په وطن کې اوازې او اتهامات یو پراخه لړۍ سره ده هېڅ څوک د مورد په اسناد ثبوت نه لري ګورئ په وخت کې چې دا کسان لست راغله یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ سره وستل د شپږ د ټاکنو کمیسیون لپاره او پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره یو سل اته نفر په لست کې راغله او دوی سره موږ مخامخ مرکې د مطبوعات او د ناظرینو په مخ کې درلودلې نو په وخت کې هیڅ نو اندېښنه یو مورد چې دوی په کوم ډول پر تړلې دي یا په ټاپه پر تړلې دي یا دوی داسې کوم قانوني ستونزه لري هیڅ مورد نه و ولیکن چې دوی لس تراغ نو باید لږ نه دغه منفي اوازې او کمپاینونه خپاره سول فکر کوم په دو وطن کې چې هغه پوښتنه وي او دغه کسان چې منفي اوازې په ټولنه کې خپروي چې بهتره لږ تروریزم نه دی چې هغه بلخره په کې خلک وزل کیږي خپل ژوند لاسو کې دغه نوع تروریزم د خلکو ذهنیتونه خرابوي په خصوص په ملي پروسو باندې نو پښتانه کوي حتما لودین باید پښتانه سوي چې کوم اسناد دوی د خبرې کوي ول اسناد موجود نه دي فقط هغه اتهامات یو شی باید واضح وایم چې ځینې دوی په پروسه کې مغرضه کسان دي دوی کسان پروسې ته نه راغلي په دغه لستونه کې را نغلل نو طبیعتا چې دوی به خوشاله نه وي منفي کمپاین وکړي ولی تر کوم ځای چې موږ ته ثابته و یعنی کوم داله پر یا کوم هغه ټپل پر دوی تړل نه دي زه هیله مندم چې په اخره په دوی په دغوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومت چا وکړي خدای نه خوښه دغه نسبت الته را مؤسسوي نه وي چې یعنی دغه یو تعهد شوی چې احمد په محمود پورې او قلبي په مقصود پورې تړل شوی ملي ماموریت ده ملي پروسه ده او د ما غوښتنه هم له کسان نه چې منفي کمپاینونه کې داده چې لطفا ملي پروسو سره خیانت مکوي او همدارنګه دغه کمیشنران داده چې باید د خلکو غوښتنه ته درناوی کوي او د قانون په اساس باندې خپل دنده ترسره کړي
روسي پښتني په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسي مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته شي
د ما سپارښتنه داده چې اول قانون یعنی په هیڅ مورد کې باید د قانون چوکاټ نه باید ونوځي دوم د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه باید غیر رعایت کړي کله حکومت سره په چلن کې وي که مدني ټولنه سره په چلن کې وي که سیاسي ګوندونو سره که نړیوال ټولنه سره یعنی په هیڅ حالت کې د کمیسیونونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي درېم دوی باید ثابت او تارمند مدیریت باید ولري خدای نه خواسته ځنه چې بیا هم لړې دونه وشويږي که چیرته بیا هم د مدیریت دوی پښتنه د راغې طبیعتا شي بیا هم هر فرد تقلب کی جلدکاری بکی او بالاخره عدالت باید تامین کی په موارد کې چې هر څوک وي که چې له قانون نه کی غزوی هغه د قانون اصول ماتوي چې هر څوک په هر کچه وي باید هغه قانون ته اوس پرسی عدالت اوس پرسی عدالت ته تامین شي چې هغه کار کوي باید مکافات شي چې بد کار کوي مجازات شي نو دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو
کورودان تشکر د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دیونه حق